سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
السلام علیکم السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د سپینې خبرې یا روکراس خپرونه اوري د خوړو نړیوال پروګرام وی چې په افغانستان کې د هر لسو کورنیو نه یې پوره خواړه نه لري عین وخت کې نړیوال بانک خبر ورکړی چې په افغانستان کې ګمرکي عواید د تیر کال په پرتله اوس زیات شوي دي آیا د افغانستان د عوایدو نسبي لوړیدل د بېوزلۍ وضعیت بدلولی شي یا تاسو د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باره کې څه نظر لرئ درنو اوریدونکو په دې موضوع نن د امریکا غږ په دې سپینې خبرې خپرونه کې یا روکراس خپرونه کې د میلمنو نظرونه اخلو زه سید سلیمان آشنا او زما همکار احد عزیزاده صاحب د دې پروګرام قربانه یو
شنوندای عزیز ما هم سلام خدا خدمت شما عرض میکنم احد عزیزاده هستم با جناب آشنا صاحب برنامه روکراس سپینې خبرې امشب خدمت شما تقدیم میکنیم همونطور که شما شنیدین برنامه غذای جان میگه که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارن انجانب دیگه بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود میگه که عواید افغانستان در 5 ماه اول سال مالی 2023 76 میلیارد افغانی افزایش آورده که ای یک افزایش تقریبا 8% نشان میده چرا با ای عواید هم هنوز مردم گشنه خواه میکنن و گشنه به طرف مکتب میرن ای برنامه امشب به می موضوع اختصاص دادیم ولی قبل از اینکه با میمانای عزیز خود صحبت شروع بکنیم توجه شما را به اخبار افغانستان منطقه و جهان جلب میکنیم
ویان احمد الله چیوال خوړو نړیوال پروگرام WFP وای په افغانستان کې د هر لسو کورنیو له ډلې نهه کورنۍ کافي خواړه نه لري دغه سازمان د شمیرې 13 شپه پر خپل ایکس پاڼې خبرې کړي WFP وای لوګه تر دې کچې رسیدلې چې ډېره کوچنیان تشه ماده خونځیو ته ځي دې پروګرام د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د ښوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې هغوی پکې په دوی د لوګې د بدو اغیزو په اړه غږیږي د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې دغه هیواد په زندانونو کې شاوخوا 6000 افغان کډوال بندیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو عمومي مدیر علي رضا محمودي د ایران د اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې اوس مهال د ایران په زندانونو کې د نورو هیوادونو په پرتله زیات شمېر افغانان بندیان دي چې شمېر یې نږدې 6000 کسانو ته رسیږي د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي په زندان کې د افغان کډوالو د چولو او پر هغوی باندې د لګیدلو تورونو په اړه څه نه دی ویلي خو د مخه ځینو نورو ایراني چارواکو ویلي چې اکثر افغانان په ایران کې د اوسېدنې د قانوني اسنادو نه لرلو ترڅنګ د نشه یي توکو د قاچاق او ځینو نورو جنایي جرمونو له امله په زندانونو کې اچول شوي د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپور کړی د کیراغلی واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوی د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له خوا د نړیوال بانک له راپور هرکلی شوی د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې د نړیوال بانک د وروستي راپور ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوی له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټواله د افغانیو د ارزښت ښکېدل د بانکي سیستم پرمختګونه د خدماتو خارزه او د عامه ادارو کارکونکو د معاشونو ورکړه ده طالبانو بیا د نړیوال بانک د دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوي برېټانیې خپلو وګړو ته د پاکستان تر کنټرول لاندې ګیلګیت او بلتستان ته له تګ ډډه کولو سپارښتنه کړې د امریکا متحده ایالاتونو هم خپلو وګړو ته ویلي چې د پاکستان شمالي سیمو ته د سفر پر مهال خورا محتاط اوسي د ګیلګیت بلتستان ځینو ښارونو کې له څه مودې راهیسي د مذهبي ډلو احتجاجي غونډې او لاریونونه دوام لري دغلته د ځینو مذهبي مشرانو خلاف د پارونکو ویناو او بیانونو په تور مقدمې درج شوي له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو اوکراین ویلی چې تورې بهیرې ته نږدې پر اوډیسا سیمې د روسیې لخوا د ډرونونو یو نسبتا پراخه برید ناکام کړی. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې دغلته یې دوه شاودیدونکي ډرونونه راغورځولي. د دوی اړوند د ټیلیګرام په یوه کانال کې لیکل شوي چې په دغه برید کې شاهد 131 او 146 ډرونونه کارول شوي. د اوکراین د پوځ په وینا پر اوډیسا سیمې دغه برید د سویل او سویل ختیځ لخوا شوی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د یوه سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې دوه کسان په سر او دریم په ټټر په مرمۍ لګېدلي دي. په کرکوک کې چې د څو توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له څو ورځني کړکېچ وروسته ګرځبندیز لګېدلی دی. ګرځبندیز پرون مازدیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې دوه سیاله ډلې یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان د اعتراضونو لپاره راووتل. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په متحده ایالاتو کې د 2000 کال د جنوري میاشتې را په دی خو چې مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوسنی ولسمشر جو بایدن په مقابله کې ټاکنې وبایللې، په ټول هیواد کې تر 100 کسان په دې تورن شوي چې د ټاکنو کارکونکو ته یې ګواښونه کړي. ځینې ګواښکونکي تر محاکمه کېدو وروسته د بند تېرولو په سزا هم محکوم شوي. د ټاکنو ایالتي مسؤلین او کارپوهانو چې د متحده ایالاتو د ټاکنو په هکله معلومات لري خبرداري ورکړي چیان په عادي ورځو کې د حکومت مامورینو ته ګواښونه کوي. د لوبلو ډګر وروسته خبردار چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ آسیایي جام په سیالیو کې له بنگلاديش سره لوبه لري. د دغه لوبې ټاس یا پچه بنگلاديش وګټله او خپلې توپ وهنې پریکړه وکړه. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له ټاس وروسته وویل چې که ټاس د ګټلې وي افغانستان به هم لومړی توپ وهنه غوره کوله. شهیدی دا هم وویل چې له پاکستان سره د وروستۍ لوبلړۍ ډېر څه زده کړي او نن د خېلو تمه لري. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
شنونده عزیز، بازم خوش هستم که شنونده ما هستین و همچنان برنامه بیننده ما در طریق محوری صدای امریکا هستین. همونطور که در آغاز گفتیم برنامه جهانی غذا میگه که از هر 10 خانواده 9 در افغانستان غذای کافی برای افغانستان ندارن. از سوی دیگه بانک جهانی اعلام کرده که در حکومت طالبان در 5 ماه اول سال مالی سال 2023 76 میلیارد افغانی عواید جمعوری کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8% افزایش نشان میده. با وجود ای دو موضوع، از یک طرف افزایش، از یک طرف فقر، چطور امکانات از این میره که وضعیت در افغانستان بهبود بیافته؟ ما دو تن از مهمانای عزیز دعوت کردیم که در برنامه ما سهم میگیرن. اول میخوام مطمئن شیم که آواز ما را میشنون. اونا را پرودوسر برنامه گفتن که تشریف دارن در برنامه. جناب احمد سیار قریشی، تحلیلگر امور اقتصادی، شما آواز ما را میشنوید؟
سلام خدمت شما. بله، آواز شما را دارم.
بسیار تشکر از حضورتان. و جناب دریاخان بهیر، تحلیلگر امور اقتصادی، همچنان شما ما را میشنوین؟
سلام خدمت شما، از طریق شما خدمت تمام شنونده شما. بله، از شما را دارم.
بسیار ممنون از حضورتان در برنامه. بین که سوال از امی کلیات از در مجموع شروع کنیم، باز بریم به جزئیات مسئله. همون رقمی که در آغاز گفتیم، از یک طرف افزایش نشان میده بانک جهانی در عواید افغانستان، از طرف فقر شدت فقر قدر است که از هر 10 خانواده 9 غذای کافی نداره. به نظر شما این تناقض چطور به وجود آمده و موجود است و چگونه حل میشه؟ جناب قریش صاحب شما میشه که شروع کنین؟
بله. اول خو سلام خدمت شما، شنوندای شما و همکاران تکنیکی و مهمان گرامی در بث. خب از دور و پوره که شما برش اشاره کردین، بانک جهانی و سازمان غذای جهان یک مقدار تناقصات در هر دو راپور وجود داره. اول شروع میکنیم به بحث راپور سازمان جهانی غذا، قسمی که شما گفتین که از هر 10 خانواده 9 خانواده غذای کافی نداره و همچنان در این راپور آمده که اگر تا اکتبر بودیجه بر از این نرسه، در زمستان مشکلات سخت را مردم افغانستان روبرو خواهد بدن و اونا امیدواری به 1 میلیارد دلار امریکایی بودیجه ضرورت دارن. ولی باید گفت که نمیتوان به این اندازه که این سازمان ها راپورای خود نشر میکنه ما اکتفا کنیم. نمیفهمیم که با کدام میکانیزم اینا امو ارزیابی خود را در قسمت بحران انسانی و از لحاظ فاکتورهای اقتصادی اینا انجام دادن، ولی جای شک هم نیست که ما بگوییم که مردم افغانستان یا اقتصاد افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی و سقوط جمهوریت که قبلا ما شاهد 75% تمویل بودجه مالی افغانستان بودیم و بخصوص نهادهای بین المللی از قبیل بانک جهانی و همچنان بانک توسعه آسیایی و که اینا پروژه های بزرگ را در افغانستان روی دست داشتن و در پلوی ازی بسیاری از نهادهای خیریه که در افغانستان کار میکردن، ما تانستیم که در 20 سال گذشته به شکل تصنعی تولید ناخالص داخلی خود را از 2.5 میلیارد دلار امریکایی پس از سقوط امارت اسلامی طالبان در اون زمان به 20 میلیارد دلار امریکایی برسانیم، که البته تعداد زیادی از مردم افغانستان چی در 5 زون مرکزی اقتصادی افغانستان که البته هدف از ولایت کابل و هرات و جلال آباد و قندار و مزار شریف است، در این پروژه ها وظیفه انجام می دادن، چی در نهادهای بین المللی و یا پروژه هایی که توسط USAID و یا جایکا و اتحادیه اروپا تمویل می شد در این کار می کردن و در پلوی از یک تعداد از اینا با نیروهای خارجی شامل وظیفه بدن. و دفعتا ما در 15 آگوست شاهد قطع کمک های به کلی به افغانستان شدیم و دفعتا ما یک سقوط بد اقتصادی را در افغانستان روبرو شدیم که مردم کار خود از دست دادن، سطح فقر بالا رفت، سطح بیکاری بالا رفت و خود بی‌ثباتی سیاسی سبب فرار سرمایه از افغانستان شد و همچنان بیمیلی سرمایه گذاری در داخل افغانستان شد و بیشتر پروژه های میثاق شهروندی که تقریبا در حدود 1.2 الی 1.5 میلیارد بر از او توسط وزارت مالی افغانستان برش بودجه تعیین می شد او متوقف شد و ما بیشتر از 4500 فابریکه در افغانستان داشتیم که بیشتر از این متوقف شد و نظام بانکی یا مالی ما در یک مشکلات مواجه شد و همچنان ذخایر ارزی افغانستان منجمد شد. این همش سبب از این شد که همت یک بحران انسانی را به بار بیاره که امروز ما از طریق نهادهای مختلف هر روبوار به نشر میرسه که در قسمت سطح بیکاری، البته در قسمت فقر و بحران انسانی مشکلات بیشتر وجود داره و مردم ما با این مشکلات دست پنجه نرم میکنه. و جای شک نیست کشور مانند افغانستان که یک اقتصاد مصرفی داشت و یک اقتصاد مافیایی داشت که تقریبا یک طبقه بسیار کمی از او تانستن که بیشتر مستفید شوند و ما نتانستیم که از زیربناها و یا امو منابع طبیعی و از تولید و از صنعت ما رشد تولید ناخالص داخلی خود را قوی بسازیم، مثل که ما در اروپا دیدیم بعد از جنگ دوم جهانی که پروژه که از طرف مارشال امریکا تأمین شد و 13 میلیارد در اون وقت که اگر ما تورم یا انفلیشن مد نظر بگیریم، عین پول امروزی که در افغانستان بیشتر از تنها 1.3 میلیارد کمک ها آمد بدون از اینکه مصارف جنگی امریکا که میگن ما 2 تریلیون مصرف کردیم. یعنی امروز ما میبینیم که اروپا فرض مثال جرمنی که در رده چهارم اقتصاد دنیا و دیگر کشورهای اروپایی چی اروپای شرق است و اروپای غرب است از یک اقتصاد خودکفای برخوردار هستند، ولی متاسفانه بله
بله ډیر وبخی اول خوستری مشه تاسو ته پروگرام ته په خیر علی منګه وخت لرو زه حتما تاسو نه د مشره او تفصیل او مسابلګي هم اخلو. اجازه راکړئ چې لږ بیرته دی بحث ته چې اوس وخت کې د داخل شو د افغانستان وضعیت باندې دریا خان بهیر سپ تاسو ته ستړي مشه ویم خدای وکړي زما غواوري تاسو نه مې پوښتنه دا کوله چې اوس خو دا دواړه راپورونه داسې لکه عزیزاده سپ چیات کړی یو څه تناقض په کې شته، د یوې خوانه ډیره او لږه ډیره ښودل کیږي په عام ولس کې، اما په حاکمیت کې د پیسو او د عوایدو ډیرېدلو یادونه ډیره کیږي. دا جدا پوښتنه ده چې دغه عواید ولې د ولس په ژوند باندې تاثیر مثبت نه دی، اما اوس دې ته راځم چې د فقر علت څه شی دی دومره چې ډیر شوی دی، ولې تر اوسه پورې په لسو کورنیو کې نه رښتې پوره خواړه نه لري او حتی دا وایي چې ماشومان ښوونځیو ته په تش نس باندې ځي، ستاسو نظر څه دی؟
بیا هم سلام درناوی آشنا سر تاسو ته او تاسو همکارانو ته او د بحث میلمه او تاسو له طریقه ټولو تاسو اورېدونکو ته، پرته له شکه چې دا واضح ده له وروستي تحولاتو البته د 2023 کال د اګست میاشتې تحولات نه راپه دې خوا افغانستان کې بدلون راغی، هم سیاسي بدلون راغی او د سیاسي بدلون سره یو ځای اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوه، او دلیل هم واضح دی چې د مرستو تقرب صفر ته او حتی محدودیدل او تقرب صفر ته او د افغانستان ډېر کدرو وتل او د بهرنۍ سرمایه ګذاري او د ننۍ سرمایه ګذاري داغه کمښت او د کارخانجاتو تړل او د یو څه زیاتو خلکو د دندو د لاسه ورکول چې د کې مختلف کټګوري دي، هم د نن دولتي مامورین دي هم او هغه تشبثاتو کې چې خلک مصروف او دا ټول دا مسایل باید زده شو چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خراب شي او د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شي. دلته دوا عمده فاکتورونه یا دوا عمده دلایل دي، یو دا چې کله چې دا گزارشونه نشر کیږي د بهرنۍ موسسات لخوا دلته دوا خدي، یو دا چې تضاد او تناقض پدې کې زیات دی، هم د امور ارقام د لحاظ هم د منابع د لحاظ چې کوم ځایونه دوی د امور ارقام را ټول کړی دي، تضاد هم زیات دی. دبليو سي یو ډول دغه امور ارقام نشروي، نړیوال بانک بل ډول، او کله کلام دی چې نور موسسات او نور ودونه د یو بل شکل په نور ارقام بیانېږي. دا نه یو څه ودی کیږي چې د دې ترڅنګ چې دلته ځکه چې افغانستان کې یو په اصطلاح یو په رسمي پیژندل شوی هیواد نشته چې نړۍ د دوی سره په مستقیم ډول د دوی سره په اړیکې کې اوسېږي، او دوی د یو تفاهم په فضا کې دوی سره دغه تحقیقات وکړه او د دغه څېړنو په طرف کې د خپل ګزارشات خلکو ته وړاندې کړه. دا یو دلیل دی. دویم دلیل دا دی آشنا سره چې د واقعیتونه به موږ څه وخت پورې لرې ګرځو، دغه گزارشات هم چې نشر کیږي په دغه کې یو خو اقتصادي مسایل، بل دغه چې سیاسي اهداف هم په دغه کې تعقیبیږي، دا په دې وخت کې د موجود نظام د فشار د لاندې نیولو یا د دوی د ارباسلو د نړۍ سره په تعامل کې دغه مسایل د فارغ دغه گزارشات هم یو اندازه دغه معمول کچې نه اضافه تر کول کیږي. دویم برخه آشنا سر زغارم چې یو لنگ په ده بانده اون وقت دیگه در نه نفت حیوات که یا اسلامی امارت که من دو تاسی ده شایدان یا سو داده تاسی در رسانه و طریق نور رسانه و طریق منگو آوری دلی چه ورد تر بله او کال تر بل کال ده آید و را طول اول آسطه یا گرافی ورد پا ورد جگیگی او ده دلائل موازی ده چه ده بیل بس واری چه ده کم زین ده آوید را طولیگی. خب پس تن که من گورو چه ده خلق و اقتصادی وضعیت نکه کیگی، دلیل ده اقتصاد که منگی و مقوله و ساده استلال رو چه توزیع عادلانه ثروت. دا په دې معنی چې د یو لاسه کې یو هیواد آیت لاسه کې لبل لاسه باید دغه هیواد دغه ثروت یا دغه آیت په عادلانه ډول په مختلفو سکتورونو کې په متوازن ډول نظر په اولویتو دا باید په مصرف برسیږي. متاسفانه زه فکر کوم یو دلیل دا دی چې دغه اوایل چې راټولیږي دا په متوازن ډول او نظر په اولویتو دا په د هیواد په ټولو برخو کې چې باید بیرته په مصرف رسیږي نه رسیږي. موږ او تاسې د روان کال د بودیجې بیا چې بودیجه هم ډېره ناوخته تصویب شوه، خو بیا هم هغه یو اندازه معلومات چې لاسته راغلل په دغه بودیجه کې هم د تېر کال په شان په پراختیایي برخه کې ډېر زیات یو غټ رقم نه لیدل کېده، او کله چې په پراختیایي پروژې کې موږ زیاتې پیسې نه لرو دا په دې مانا چې موږ غټې بنسټیزې پروژې چې دا هم د هیواد زیربنا جوړوي او هم خلکو ته د بوختۍ زمینه مساعده وي، متاسفانه یعنې موږ دغه شی نه لرو. کله چې دغه شی نه لرو په دې مانا چې د خلکو عاید کم شو، کله چې د خلکو عاید راټی شي دا د نمایندګر یا د ښوونکی دی چې د خلکو اقتصاد ضعیف دی، او کله چې اقتصاد ضعیف وي عاید کمی نو خلک بازار ته مراجعه کولی نشي. مطمئن ګورو چې کافي اندازه په بازار کې اقلام شته، اقلام شته، اما خلق نشی یا غذا آخر تا نشی زکه چه دوی ده خرید سطح یا ده آیت سطح را تیزه دادی نشی چه بازار تا مراجعه او که یعنی عرضه پر کافی اندازه شته اما تقاضا نشته، و دلیل تقاضا این داده چه خلق کافی اندازه امکانات به خرید نلری یا آیت نلری. پر دغه دلیل هلتا ایجابهی چه به دغه آیت در آتول اولو یا وقت خوبل در دغه در مصرف لپاره باید مشخص برنامه جوری شی دغه برنامه دغه
په پای
کې باید خلکو ته کارو
وکړي. صحیح ده. بهر څه ته طرح باندې یا د حل لار باندې به لیکروسته وکړي کوبلو او مننه اوسې.
تشکر. ما جناب قریشی اسم آقای ببخشن آقای بهیر یکی از دلایل را که تناقضات در گزارشات مؤسسات یا نهادهای بین المللی وجود داره اهداف سیاسی خواندن. اول خو در این مورد میخواستم نظر شما را بپرسم که آیا شما هم موافق هستین که گزارشات اهداف سیاسی پیش سرش است که طوره که حقیقت است او بیرون دادن میشه و باز دست اندازی میشه یا دستکاری میشه؟ یکی دیگه شما گفتین که اقتصاد 20 سال گذشته اقتصاد تصنعی بوده و اقتصاد مافیایی، و اگر اینطور بوده وظیفه نهادهای ناظر بین المللی در مورد چی بوده و چرا اینا وقتی که یک اقتصاد مافیایی حاکم شد در افغانستان چرا صدای خود نکشیدن؟ چرا این ارتباط میگیره به نظر آقای بهیر که هدف سیاسی در قبال داشت؟
جای شک نیست که ایرو پورا جنبه سیاسی هم دارد که در این استخبارات دست دارن، استخبارات منطقه و فرا منطقوی، ولی بر من منعیس شاگرد اقتصاد چیزی که قابل خیلی نگرانی است که توسط بانک جهانی که از نزدیک وضعیت اقتصادی را در افغانستان نظارت میکنه و راپورهای خود اینا نشر میکنه، هیچ اطلاعات در مورد رشد یا کاهش تولید ناخالص داخلی چیزی گفته نشده، در قسمت افزایش یا کاهش فقر، در قسمت استخدام یا بیکاری، در قسمت سرمایه گذاری مستقیم داخلی یا خارجی. و سه عامل اصلی برای سنجش اقتصاد که دوستمون در بحث هستن اونا بهتر میدانن و کسایی که البته به اقتصاد بلدیت دادن و شاگرد اقتصاد هستن، سه چیز مهم است. اول تولید ناخالص ملی یک کشور که آیا این کدام کانترکشن داره، آیا انقباض داره و یا مثلا یک سیل مثبت داره، و دوم شاخص قیمت گذاری مصرف کننده که ما به نام سی پی آی میگیم، شاید کنزیومر پرچیسینگ ایندکس، سطح قدرت خرید مردم در کدام حالت است. و دیگر سوم بخش بیکاری است که مثلا در یک جامعه هر قدره که بیکاری بیشتر میشه با مو اندازش ما میبینیم که مشکلات در جامعه بیشتر میشه. شما ببینید وقتی که امارت اسلامی طالبا پیش از اینکه بیایه، ما در سال 2021 به خاطر خشکسالی و همچنان به خاطر مرض کووید 19 که تمام دنیا با این مواجه شد و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورده بود، ما در اواخرش به هایپر انفلیشن داخل شدیم و وقتی که امارت اسلامی طالبا آمد دفعتاً چند ماه اول ما یک ابر تورم یعنی بیش از حد که خارج از کنترل عمومی قیمت در اقتصاد میشه ما شاهدش بودیم. بعد از او باز ما شاهد اول انفلیشن بود، بعد از او هایپر انفلیشن شد و بعد از او فعلا ما در یک حالت دیفلیشن هستیم، یعنی کاهش تورم. شما ببینین امی خود اقتصاد که مثل یک چوتانداز نیست، اقتصاد عین میکانیزم یک مسلک و یا شما بر از او باید از بعض پالیسی ها و بعض میکانیزم های از لحاظ سیاست مالیاتی، سیاست پولی ای را باید از شما بازی کنین، عین شکل از این که مثل که یک انسان بعضی از ویتامین های بدنش کم میشه یا حتی مثلا زیاد میشه، کمپلیکیشن ها یا پیچیدگی ها را با وجود میاره. اگر ما بگیم که مثلا فعلا در افغانستان در حدود منفی 9.1% به اصطلاح انفلیشن پایین شده، یعنی منفی یعنی دیفلیشن هستیم، به این معنی که مشکل کاهش تورم ایست که اغلب میتونه که به کاهش رشد اقتصادی بیشتر کمک کنه، در حالی که ما در سال 2021 20.7% رشد تولید ناخالص داخلی داشتیم، در سال 2022 گفتن بانک جهانی که در حدود 3.7% باشه، تا حالا به اصطلاح کنفرم نشده، و در سال 2023 ما متوقع هستیم که ما کاهش بیشتر حتما داریم که این میتونه که مشکلات به اصطلاح ایجاد کنه. این که باز مثلا در این راپور همچنان گفته شده که نرخ افغانی در مقابل دلار تا خوب است، که من باز به این شکل تحلیل میکنم که حتی اگر امروز فرض مثال یک دلار ما 2 افغانی شوه و مردم در جامعه یا مثلا در اقتصاد مو کشور نتونن که مصرف کنن، نتونن چیز را خریداری کنن، سطح قدرت خریدشان پایین باشه، هیچ معنی نداره. و این معناست که وقتی که شما سطح ارزش پولی شما بالا میره، به مو اندازه وقتی که شما سطح قدرت شما هم بالا بره، این باز یک گپ بسیار خوب است. و در قسمت دیگه ازی که ما بگویم که وقتی که ما شاهدش بودیم در 20 سال گذشته که یک اقتصاد مافیایی طبعا وجود داشت، شفافیت وجود نداشت، در هر دو دوره آقای کرزی، در هر دو دوره آقای اشرف غنی احمدزی که در راپور سیگار آمد، ما در ردبندی بالای Transparency International یا CPI قرار داشتیم، در ردبندی بالای ML Index قرار داشتیم، در ردبندی بالای Global Witness قرار داشتیم. تمام نهادهایی بود که اینا به اصطلاح رشوت، فساد، پولشویی همه را اینا نظارت میکردن و در این جای شک نیست که حتی مثلا قراردادی های خارجی چی مثلا امریکایی ها بودن یا مثلا غربی ها بودن، اینا هم از اینا دست داشتن. شما مثلا اگر امروز برین در داخل روی فرمانروایی افغانستان، به هزارها دوسیه اراکین دولتی از وزیر گرفته تا موین همگی تا رئیس در اونجا وجود داشت، ولی چون یک نظام مقننه، قضایه و اجرایه کرپت یا فاسد وجود داشت، شما وقتی که در ایالات متحده امریکا یک کشور که قدرت اول جهان است از لحاظ سیاسی و اقتصادی و یک شخصی که بسیار پرقدرت است از لحاظ مالی، او را می‌بینین که برده میشه، در زندان نگهداری میشه و طبق قانون امو یک مقدار پولی که از میتن دوباره میبراین دیگه. از او خاطر ما به این باور هستم که همچنان غربی ها و امریکایی ها در این فساد هم دست داشتن و جای شک نیست که ما شاهد سقوط جمهوریت یکی از دلایلش همین مسائل فساد بود که بود کرد.
پویگو د تیر جمهوریت د اقتصاد په اړه ډیر خبرونه شته او تاسو می اشاره وکړه چې د سیګار او نورو لوی بنسټونو د خوا چې کم پلټنې کیږي لا هم روانې دي، لا خلاصې نه دي، چې د افغانستان خصوصا د جمهوریت د سقوط او بیا د مالي کومکونو په اړه وشي. راځو استه باسته بیرته بهیر صاحب پوښتنه مې دا کوله چې دا تاسو دواړو میلمنو ذکر هم کړل تر ډیره، یو اړخ نه چې د غربت او فقر او بیوزلۍ یادونه کیږي، په خوا کې دا د عوایدو د ټولېدلو په وجه باندې د اقتصاد یا د کورني عوایدو د زیاتوالي راپور ورکړل شوی. په دې کې یو عمده علت چې مطرح دی چې په دې راپورونو کې ذکر کړی، دوی وایي چې دا د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټوالی یو دلیل و، او بل د افغانیو د ارزښت لوړېدل، په بانکي سیستم کې پرمختګونه راغلي، د خدماتو ښه عرضه شوې ده، او د عامه ادارو د کارکوونکو د معاشونو ورکړه همدا مسائل چې دغه سکالې په دغه غولو پنځه میاشتو کې عواید ډیر ښودل شوي دي چې عزیزاده صاحب ذکر کو تقریبا شپږ اویا میلیارده افغانۍ ټولې کړي دي چې دا ډیر مقدار دی. اما پوښتنه زما دا ده چې دومره پیسې چې دا ټولېږي، دغه حاکمیت ولې دغه عرضه داسې منظمه نه ده شوې چې د خلکو په ژوند کې کوم مثبت تغییر نه راځي؟ مثلا خلک اوس هم شکایت کوي سره د دې چې د ډالر نرخ د افغانۍ په تناسب ارزان شوی، مګر خلک بیا هم د خرید توانایي نه لري، یعنی چې دا ولس او حاکمیت سره وصل نه دي، د خدماتو عرضه په منځ کې کم ښکاري. ولې بهیر صاحب؟
دلته اوس نه فت زاول مسلې کې یو څه نقد لرم، دا په دې معنا چې دغه د پیسو یا د عوایدو زیاتېدلو دوه درې عمده دلایل دي. یو دا چې د تاکس یا د مالیې راټولول هم زیات شو، هم مقدار زیات شو، هم په پراخ اندازه راټولېږي. دویمه مسله یو اندازه موږ واقعیتو ته باید قبول کړو، واقعیتونه چې یو اندازه د هغه مالي فساد په هغه نوعیت چې پخوا حکومت کې وه آقا اندازه ای را چیده شویده. دریم دلیل در افضایش دوایه دو داده که دوی صادرات زیاد کرد، صادرات هم دیو مشخص، یعنی من دی دا صنایه و صادرات نلرو، بلکه در معادن و نایه و اندازه استخراجات چه من لرو در استخراج چه آقا زیاد برخم داده سکاره تشکیلی دغه و صادرات دغه دو دری عمده مسائل دی چه اوایه زیاد کردی دی. البته په واقعی دول تبیده چه هر حواد یا فاقه حواد که یا تشکیلاتی ساختار که هر مربوط اداره یا وزارت دوی تبیده چه دخپل گزارش ها چه ورانده که ای فاقه شکل ورانده که چه دوی دامنده پرسازی نه دا چه واقعا تلیش داره دا واقعیتو پرساز واقعیت داده چه اوای زیاد شوی، اما دا چه ترنگ زیاد شوی دی ده کم منابع نداره تو چه یا تگی چه یو دو دره بلگی ما تسره شدیکی کرد. و این دا چه ولی تاثیر میکنی ده دالر نرخ ده افغانه تو مقابل که را تیگی، اما ده خلکو ده خرید سطح بیا هم را تیگه ده خلکو اقتصاد ده ای سطح دلتا دو مسائل یا دو دره مسائل واضحی دی. یو دا چه د ډالر د نرخ په مقابل د نرخ په اعتبار د افغانۍ په مقابل کې دا د افغانستان د فکر نه کوم چې د افغانستان بانک د دوی د پولیس یا ساتونو پایلې دا فعلا زیاد د افغانستان مالی مسائل د شاهزاده سره له طریقه دا تنظیمیږي، او دا زیاد هغه موضوعات دي چې د من د ګاونډي هېوادونه چې کله د دوی په پیسو باندې تاثیرات بدی یا کمیگی زیاسی یا دوی به خپل به نفع ضرر پر اساس بانده زکر چه در افغانستان بازار و دمند یا که از گواندیان و پتی رو بیده پاکستان بی یا بل سر دیر نگدی اقتصادی تاوون لری، نو دا یا بل متاثره ای بل دا چه یا که زیاد و خلق و دخپل به کار یا دخپل به دند و دلاس آور که نو کلا چه دند دلاس آلار شی یا بیده تب بدیل پیشنهاد رو سر نلری بدیل لاره چار داید و تا پیدا نکنه طبیبه چهل تا سوی ده پیدا کهی به بلگه پداول که چیره او ایمه متقایدین و معاشا دو کاله را پده خود نورکان کهی خیلی چه نورکل گی خود دوی آقا آیده چه دوی دولت ناخست آقا پتپا ودویده یا صفر شو که بدیل لاره چارم دوی تا البته اونه لطاول شه نده ها قشر چې تقریبا یو تر یو نیم لکه پورې چې دا که چیرې ضرب د پنځه یا شپږ نفرو کورنۍ کې دا څومره زیات تعداد تشکیلوي، دغه خلکو اقتصادي ستونزې طبیعی چې دوی ته اقتصادي سوري زیږولې دي. نو د دغه خلکو د بدیل معیشت د پاره د بدیل عاید د پاره هیڅ لارې چارې لټول شوې نه دي. دلته دا ستونزه ده. او دویم دا چې د خپل په هیواد کې د متشبثینو یا د صنعتکارانو د پاره دغه دا صحیح دی چې یو تعداد مندرستونونه جوړېږي او بیا تعداد په تېره په مشخص ډول د منځنۍ اسیا یو تعداد هیوادونو سره د اقتصادي او صنعتي مرادات په ارتباط باندې تړونونه امضا کېږي او مندرستونونه امضا کېږي. خو دا هغه مسایل دي چې اقدام یو کار ده یا وعده ده یو کار دا چې عملي کېږي د وعده او د عمل ترمنځ همیشه دلته یو غټ واسن دی. نو د دغه تحقق لپاره هلته ضرورت دی چې دوی مشخص عملي میکانیزمونه جوړ کړي او دا میکانیزمونه د خلکو سره شریک شي. په هیواد کې د افغانستان اقتصاد یو خوا یې دولت دی یا یو بله قوي بدنه خصوصي سکتور دی. دوی دا باید د دغه رسنیو له طریقه او د دغه مدني ټولنې چې اوس فکر کومونه زیات فعالیت نه لري په افغانستان کې د دوی له طریقه دا د خلکو سره همغږي شي چې خلک کې پوه شي او خلکو ته واضح شي چې موږ په کومه نقطې کې یاسو او د هغه مطلوبې نقطې ته د رسیدلو دپاره کوم ګامونه پورته شي او کوم میکانیزمونه جوړ شي. متاسفانه دا خلا د معلوماتو هم د هغه خلک چې دغه موضوعات تحلیل کوي هم د دوی دپاره د کار ستونزمن کړی دی او هغه خلک چې عملا د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې دوی دخیل دي د دوی دپاره دا کار ستونزمن شوی دی. نو د دوی دپاره من تل په دغه خپرونو کې دغه موضوع را یاده کړی او دا وړاندیزونه هم کړي دي چې هر هیواد په هر برخې کې چې ته غواړې کار وکړې هلته کار باید د اساس نه شروع شي. اساس په دې مانا چې قوانین باید دته واضح شي. دا په دې مانا چې تر څو چې افغانستان د خپل اساسي قانون نه لري نو څنګه کولای شي چې فرعي قوانین چې مثلا د تای اقتصادي مسایل تنظیمي څنګه ته کولای شي چې هغه ولري. نو ځکه ضرورت دی چې کار د تهداب نه جوړ شي. د په دغه مسایلو باندې اول قوانین جوړ شي بل دغه قوانین عام شي خلکو ته بل دغه د عملي تطبیق لپاره بل دغه طرزالعملونه جوړ شي او کړندار جوړ شي چې دغه په اساس باندې کار وشي. متاسفانه دلته بعضې وخت د یو تعداد کارونه چې کېږي دا د د هغه نقطې نه چې باید شروع شي د هغه نقطې نه شروع کېږي. نو په همدې دلیل د فایل زیات مثبتې نه دي. یوه بله موضوع زه غواړم چې اشنا هغه ته اشاره وکړم دا چې د نظر په هغه آمار ارقام چې نشر شوي دي د تېرو دوه کلونه را په دې خو تقریبا د 5.5 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې افغانستان سره مرسته شوي. نو کله چې 5.5 میلیارد ډالر د افغانستان سره مرسته شوي نو ولې د دغه خلکو د اقتصادي وضعیت حداقل په مغالط کې چې نه ساتل کېږي دا ورځ تر بلې لا هم خرابېږي. په دې مانا چې دغه مرستو په مقدار او د دغه مصرف په ترنګولو کې څه سودی دي او دا څنګه ټول راځي هم
مرستو بهیر سه مرستو باره کې شته ما د دې آیت په اړه باندې زبله پښتنم به لرم خو زه غواړم
نه بفهم شما برزیک مې خصم یو وضاحت به پرسم از بهیر سه کې 5.5 میلیارد گفتین یا 5.5 میلیون
5.5 میلیارد سالی کومه نه ده کومه بفرمایئ شما سوال کنه. بله دا زیاده سبب یاده کدی کې شک نشه چې د بیرونی مرستو چې په میلیاردونو دی تقریبا افغانستان ته تلي پښتنې په کشته ملګری ملتونه وی چې شفافیت لري او حاکمیت په کې مداخله نه کوي او کله شویم د دوی غټ پورته کړی اعلامي ورکړي چې مداخله کار کوي ونی شي. اوس پښتنه دا چې سم ده د طالبانو په حکومت کې څو مهم ټکی دي چې باید یو دا چې دا روسي راپورونه کې چې د افغاني نرخ کنټرول شو په دې کې شک نشته چې 15 افغاني د ډالر ارزښت مثلا د افغاني په وړاندې د لاس ورکول د خپل یو ډیر مهم پرمختګم ګڼل کیږي. اما ډیر خبري ورسره تل شوې چې تاسو پښان او د قریشي سره پښان اقتصاد پوهان په کول شي خه ارزونه ورکی چې دا په کم صورت کې د افغاني ارزښت چې دومره ډالر ارزانه واخستل شي بیا باید څه شي په هیواد کې شوي وسی. اما په عین وخت کې یو لوی انکشاف چې افغانستان کې واغداو چې د طالبان حکومت تقریبا د 5.5 میلیارد ډالر په ارزښت باندې قراردادونه د معدنونو الاستیک کرام دا ونی او دا یو ډیر مولوړ ارقام دی. دا ځل یاول ځل د افغانستان په تاریخ کې په دومره سطح باندې یو قراردادونه کیږي او ورورو خکاری چې عملی اقدامات هم پکېږي. دغه قراردادونه ستاسو په نظر څومره شفاف دي او کچیرته شفاف یو منظم یو د افغانستان ملي بودیجې ته داخليږي دا به په لږ وخت کې د افغانستان په اقتصاد سره ډول تاثیر وکړي وایا دا ولګه چې رامنځته شوی بل اخره دای سبب د منځ وړلو کې دلی شي کنه شي بهیر سره
آشنا صاحب پرتا لشکه چه هر اقتصادی گام چه پورتکی که در افغانستان در اقتصادی وضعیت لپاره که چه ری دا په دقیق و تخنیکی و مطلقی دول در گامون پورتشی و در دغ برنامه و در تطبیق لپاره مشخص کوتلی منظم گامون پورتشی پرتا لشکه چه داخل تاثیرات بلری خواشنا صاحب در هر په دغه موضوع چې تاسو یې په هرې برخه کې یو بل بحث ضرورت شته، دا په دې معنا چې که چیرې موږ او دغه د څلور میلیارد ډالر او یا د شپږ میلیارد ډالر په البته د قراردادونه چې د فیکس ول څومره مخکې دا څه موضوعات را منځ کې آشنا ته یو دا چې دغه معادن خود افغانستان ملي شتمنۍ دي او دا هغه شتمنۍ دي چې د افغانستان خلک تر څو چې خپل نغ وړي او په دقیق ډول په منظم ډول استخراج نکاو پروسس نکاو د بازار د قیمتو سره سم په هغه کرنسۍ چې د افغانستان خلکو ته نفر سی په هغه کرنسۍ باندې دا وپلوري شي تر څو چې افغانستان ته ګټه ورسیږي. خو متاسفانه هلته څه ستونزې لیدل کېږي، ستونزې په دې معنا چې که چیرې د بیلګې په ډول په دې چې دا مسایل د معدن چې یاد شول ته دا موضوعات یو بل سره تړاو لري، د دبر اسکرو مسله که چیرې موږ را یاد کړو، دغه افغانستان خپله تاسې پوهېږئ چې د کارخانجاتو د تړل کېدلو یو عمده دلیل یې دا دی چې دلته د انرژي نشتون دی، یو بل دلیل یې د بانکي مراوداتو نه درلودل او بعضې نورې ستونزې دي. نو کله چې یو هېواد چې خپله د انرژي د کمښت له کبله خپل هم انساني نیرو د لاسه ورکوي، هم هغه د خپل صنعت چې باید په هغه شکل باید مخته لاړ شي هغه د لاسه ورکوي. نو اته اړینه دا ده چې اول د من د خپل هغه مصارف هغه نیازمندیانې یا اړتیاوې مشخص شي، وروسته د هغه د هغه اړتیاو برخه بیله شي او متباقي د هغه برخه چې به ضرورت در نظر د بازار په ضرورت باندې دا باید استخراج شي او په هغه شکل دا باید صادر شي او په هغه پیسو باید دا وپلورل شي چې د افغانستان خلکو ته دا ورسیږي ګټه ورسیږي. استاد ګوره که د ډبر او سکرو په صادراتو کې دلته ډېر بحثونه دي، هم استخراج غیر مسلکي دی، هم د ده صادرات ډېر بیروي صادرات دي. دلته ضرورت دی چې د دغه بسیا کولو دپاره هلته باید کار شي. دغش که چیرې دغش شپږ میلیارد ډالر شاوخوا کې دغه تړونونه چینزا شي دا پنده منوال روانوي پرته له شکه چې موږ د خپل منابع د لاسه ورکوو، دا د افغانستان په اقتصاد باندې په هغه اندازه چې باید مثبت تاثیر ولري متاسفانه ونه تاثیر بگونلري.
تشکر بسیار زیاد بیرسب از توضیحاتان. آقای قریشی، آقای بیر از ایجاد قوانین یاد کردن که تا قوانین درست ترتیب نشه و ثروت عادلانه توزیع نشه ممکن است که اقتصاد بهتر شود و ملک به افراد که نیازمند است برسه. از طرف شما هم از فرار سرمایه از افغانستان یاد کردین. آیا به نظر شما طالبان توانایی زیر داره که قوانین را اینا ایجاد بکنن و خلق بکنن که واقعا سرمایه عادلانه توزیع شود و از طرف دیگه در قرارداد معادن اگر برگردیم 6.5 میلیارد دلار قراردادهایی که شده بفته بیرسه بی بیت المال است، مال قراردادهایی است که سر مال بیت المال شده. آیا طالبا ای توانه دارن که ای کار به انجام برسنن و یا ای که ای یک نحوه تبلیغاتی طالبا است که به این وسیله نشان میدن که اینا کارهای سودمندی برای وطن میکنن که مثلا 20 سال بعد نتیجهش بگیرن؟
و ببینین جای شک نیست که طالبان یک گروه جنگی که تقریبا 30 سال در جنگ بودن و اینا تجربه حکومتداری و دولتداری را ندارن، ولی وقت در بر میگیرن که اینا بتانن که بعض دستاوردهای داشته باشن، به شرط که اینا کار به اهل کار بسپارن، نمانند تجربه تلخ 20 ساله که مسائل نپوتزم و کرونیزم به اوج خود رسیده بود و از امو خاطر فساد گسترده وجود داشت. در مسئله معادن که شما اشاره کردین که 6.5 میلیارد دلار در 7 پروژه سرمایه گذاری صورت گرفته که البته در 4 ولایت لوگر، هرات و غور و تخار است و شرکت های محلی با شرکت های خارجی که از ایران و بریتانیا و ترکیه و چین امضا شده. من فکر کنم که کدام موضع اگر بگیم که راکت ساینس هست راکت ساینس نیست. ببین اگر اینا افراد مسلکی را بگذارن که کار کنن و ما در دوران جمهوریت هم البته پروژه مثل عینک در سال 2008 در وقت آقای دولت کرزی 30 ساله با یک شرکت چینی که به نام MCC بود به خاطر استخراج مس امضا کردیم که تقریبا اومدن ظرفیت 12 میلیون تن به حساب مس داره و با ارزش تقریبا 50 میلیارد دلار ارزش داره که او میتونست که برای افغانستان تقریبا سالانه 250 تا 300 میلیون دلار عواید به وجود بیاره و در اونجا شرایط قسمی بود که این شرکت باید است که دستگاه 400 مگاوات برق ایجاد میکرد، دوم در قسمت رای آهن الا بندر ترخم ایجاد میکرد و یک فابریکه تولیدی پروسس مثل دولت لوگر ایجاد میکرد. متاسفانه هیچ کار صورت نگرفت. در او دوران خو مثلا تکنوکرات ها موجود داشتن، بسیار کسای فامیدام در وقت وجود داشتن. از او پروژه این همیال 15 سال تیر شده ولی این پروژه به دلیل مشکلات لوجستیکی و قراردادی دچار مشکل شد. پس حال اگر امارت اسلامی طالبا از او تجربه تلخ یاد بگیرن و زیرکی کنن، من فکر کنم که یک موقع بسیار خوب به دستشان است. و البته ای هفت پروژه یا هفت معدنی که هم امضا شده بسیار وقت است که ما قضاوت کنیم. البته امید من این است که یک افغان ایست که خدا کنه که این معدن که سرمایه ملی است و تمام امید افغانستان یک بخشش معدن افغانستان است که ما میتونیم که خودکفا شویم و سرپای خود استاده شویم و از یک اقتصاد مصرفی و از یک اقتصاد کمیشه ما با کمک های جامعه جهانی اکتفا داشتیم از او خلاص شویم و خدا کنه که این هایپ و میل نشه و در این مشکلات جای شک نیست که در اینجا امیال هم یک ریسک یا خطرات وجود داره. او ریسک حاکمیت حقوقی است یا از لحاظ بر رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبا است که موروز هم در یکی از برنامه های شما این موضوع را بحث کردیم که اگر در صورتی که شرکت ها تخطی میکنن، شرکت های خارجی تخطی میکنن، ما اینا را اگر بر محکمه تجارتی بین المللی یا مثلا ICC وقتی که میبریم International Chamber of Commerce در اونجا میبریم، مثل دی که امیال 7 میلیارد افغانستان منجمد است و به هر ارگان حقوقی یا فرض مثال اینا اگر کدام شرکت بسیار بزرگ حقوقی را تجارتی را بگیرن به خاطر ازی درد دوا کرده نمیکنه. اینی یک خطر وجود داره البته که میتونیم بگویم. و یک نقطه دیگر هم میخوایم که اضافه کنم در بحث که پیشتر هم دوست عزیز ما اشاره کرد که در قسمت پول افغانی، پول افغانی من فکر کنم که این یک ارزشش انوزام تصنعی است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما در وقت جمهوریت سالانه حدود 3.5 میلیارد پول جدید وارد گردش میکردیم و افتوار من وقت که در رأس یکی از بانک های خصوصی و همچنان رئیس اداره بانک های افغانستان بودم، افتوار امو کمترین 30 میلیون دلار ما میفروختیم. حال چون کمبود پول افغانی و پول بانکنوت های کونه بسیار زیادتر و همچنان افتوار
دیرو بخیزه پیگم خبری مستاسو قطع که یوانی مدقه من نور لرو بیا خبرون تزوز غوارم یو بل روستای پختنو کم تقریبا دا افغانه یو پارزخ بانیم بحثو شو اغا داده که تاسم به وقت در لدو یو چو ثانیو که کول شیخ پل نظر را کی چه دا طالبان و حکومت چه هیچو که پر رسمیت نپی جنی او دوی دوم را لوی نریوال قوانی قرادادون نلاستیکی لکه ترکیه سره چین سره یا دا انگلستان کمپنیو سره یا دا ایرانی کمپنیو شرکتون سره یا دا پاکستان دوی چه تضمین ورکی دوی په خپل رسمیت نه لري که سبا دغه آیت چې تر لاسه کیږي د دینه او دوی یو بل نظام راشي او دوی لاړ شي څوک دوی نیولې شي په یو نړیوال محکمه کې شته 100 میلیارډونه ډالر ولې اخیستل او سم کړل او یا ولې دا هیوادونه په دوی اعتماد دا ډول کوي. بهیر صاحب که مختصر جواب راکړي لاړ وبخي.
بله
اشنا صاحب هغه چې یو تی د ایوادو نغواړي چې سیاسي مراوده د افغانستان سره ولري، باوجود د چې پراتمیت نه پیژندي اسلام امارات، دوی د خپل د اقتصادي منافعو د پاره هم غواړي چې د افغانستان سره، ځکه چې هلته منابع هلته ډېرې زیاتې دي، امکانات زیات دي، د افغانستان ترانزیتي لاره ده، دغه په تېره بیا د منګاونډو یا چې د نورو هېوادو د پاره ښه لار ده، دوی غواړي چې اقتصادي مراوده د افغانستان سره ولري. او دوی هغه مقطعي استفاده چې کولای شي په اندغه جریان کې هغه استفاده ترې کوي، پرته له شکه چې دا قراردادونه غټ قراردادونه چې امضا کېږي دا د هېوادونو ترمنځ امضا کېږي.
یعنی تاسو په یو معنا وایئ چې ټول په چلچلیږي که پردي دي که خپلوان؟ دلته
تشکر بیزب. میخواستم نظر قریش صاحب هم داره آخر بگیم قبل از اینکه اخبار بریم.
جای شک نیست که این شرکت ها، البته همین 6.5 میلیارد را که سرمایه گذاری صورت میگیره، یه تو نیست که روز اول 6.5 میلیارد در اینجا آمد. اینا قرارداد امضا کردن به مقطعی که مثلا هر قدر که اینا یا استخراج میکنن، همون فیصدی را که با وزارت معدن و پترولیم امضا کردن او را برشان پرداخت میکنن، دیگهش هزینهش خود از جا میگیره. و چینایی ها یا مثلا ترکیه، ایران، اینا بسیار زیرک هستن و در اینجا مسائل سیاسی و مسائل همچنان استخباراتی هم زیر زی نافته که او را فراموش نکنیم. و در آخر روز من فکر کنم که دست از این شرکت ها بالاتر از امارات اسلامی طالبان کرده، به خاطر که اگر کدام مشکل ایجاد میشه اینا میتونن که بسیار آسانی از اینجا برن. و اگر فرض مثال در آینده کدام حکومت دیگه میاد، از لحاظ حقوقی هیچ نمیتونن که کدام دعوای حقوقی بالاشان بکنه. ولی امیدوار هستیم که البته ای به نفع مردم افغانستان و به ملت افغانستان برسه.
بسیار زیاد تشکر از هر دو مهمان گرامی، جناب احمد سیار قریشی تحلیلگر مسائل اقتصادی و جناب دریاخان بهیر همچنان تحلیلگر اقتصادی. و شنونده عزیزم تشکر که تا حال بیننده و شنونده ما بودید.
تو اړه ملمنونه ډیره ډیره مننه، او دا اوریدونکو دا وسیله نه مننه چې باستم غوږ نیولې. موږ کوشش کوو چې دا ډول ملمنه راشي، خپل نظرونه شریک کړي او مهم مسایل واخلو. اوس هم زو د دې سات خبرونه اورو او هیله ده چې وایو. فکر کوم خبرونه نه دی آماده کړي. په هر صورت زمونږ د بحث موضوع تاسو واورئ، د په افغانستان کې هم د اقتصادي ودې په مورد کې و چې نړیوال بانک ورکړی ده، او په عین وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړ چې په 14 کورنیو کې نه کورنۍ یعنی پوره خواړه نه لري، او ضمناً ماشومان ښوونځیو ته وي په تش نس باندې ورځي. موږ دغه تناقض د راپورونو چې په افغانستان وضعیت باندې دی، چې حاکمیت مثلا د عوایدو د ډېرېدو خبر ورکوي، مګر په مقابل کې د ولس د فقر او بېوزلۍ راپورونه هم رسیږي. د میلمنو نظرونه په وخت په مجموع کې نظرونه دا و چې په قراردادونو کې د عوایدو په ټولولو کې باید نړیواله څارنه وشي، شفافیت وشي، او ولس ته د خدماتو په عرضه کې دغه څه وشي چې دغه عواید د هغوی د ژوند د خطوب او د سمون سبب شي، نه دا چې د هغوی د فقر او بېوزلۍ شي. ګرکه د طالبانو حکومت دا ویلي چې ښه خدمات عرضه شوي دي، بانکي حسابداري ښه شوې ده، سیسټمونه ښه دي، او حتی که د افغانستان ملي شتمنۍ چې کنګل دي د افغانستان نه بار وي، که هغه هم خوشي شي، ممکن چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ښه شي. تقریبا فکري صاحب هم په همدې باور چې شفافیت او څارنه په کار ده.
بله بله. سوال عمده دی است که چگونه وضعیت تغییر میکنه؟
فکر کنم خبرونه
خبرونه داره.
بله خبرونه با من گواو
اخبار میشنیم. شنونده عزیز با شما ایجه.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان گفته است که حکومت طالبان در 5 ماه اول سال مالی 2023 میلادی 76 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8% افزایش داشته است. این بانک در گزارش ماه آگوست خود درباره افغانستان گفته است که پول جمع‌آوری شده حکومت طالبان 7 میلیارد افغانی کمتر از هدف است که برای جمع‌آوری عواید تعیین شده بود. با گفته بانک جهانی، عملکرد ناکافی در قبال عواید غیر مالیاتی سبب شد که جمع‌آوری عواید 34% نسبت به هدف تعیین شده کمتر باشد. این بانک دلیل اصلی این کاهش را ضعف وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در گردآوری عواید خوانده است. علیرضا محمودی مدیر عمومی کنسولی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری اسنا گفته است که حدود 6000 شهروند افغانستان در زندان‌های ایران زندانی اند و گفته این مقام وزارت خارجه ایران شهروندان افغان بیشترین ادبای خارجی در زندان‌های ایران را تشکیل می‌دهند. محمودی در مورد جرم‌های این زندانیان چیزی نگفته است، اما گفته می‌شود که اکثر افغان‌هایی که به ایران می‌روند به دلیل نداشتن مدارک قانونی، قاچاق مواد مخدر و برخی جرایم دیگر توسط حکومت ایران زندانی شده‌اند. بازارچه‌های مشترک ولسوالی‌های مرزی بدخشان که در نزدیکی مناطق سرحدی تاجیکستان قرار دارد، بر روز شنبه از سوی مسئولان محلی دو طرف رسماً افتتاح و بازگشایی گردید. این بازارچه ها با شیوع بیماری کرونا بر روی تجاران محلی دو طرف مسدود شده بود. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان با تایید این مطلب گفته است که 4 بازارچه مشترک در ولسوالی های اشکاشم، شغنان، نصیب و خواهان بدخشان افغانستان قرار دارد. در این بازارها محصولات و کالاهای افغانستان و تاجیکستان جهت فروش به نمایش گذاشته می شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دهاتن از فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، دیپلماتان پیشین و خبرنگاران در نامه سرگشاده از مقامهای حکومت بریتانیا خواستند که علمای دینی آن کشور را که طالبان را سفید نمایی میکنند فوری تحت تحقیق قرار دهند. با تاریخ 27 ماه جولای گروهی از علمای دینی از بریتانیا که عمدتاً پاکستانی و عرب تبار بودند در سفر به افغانستان با مقامهای بلندپایه طالبان از جمله سرپرستان وزارتهای امر به معروف و نهی از منکر، خارجه، عدلیه، تحصیلات عالی و رئیس الوزرای حکومت این گروه دیدار و گفتگو کردند. نویسندگان این نامه گفتند که همه این مقام‌های طالبان در خشونت‌های گسترده در افغانستان شریک بوده و در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند و گفته این فعالان این علمای دینی بریتانیایی زیر نام مأموریت حقیقت‌یاب و دنبال سفیدنمایی اقدامات ظالمانه طالبان هستند. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده است که سیستم دفاع هوایی این کشور 22 تیاره بی پیلوت روسیه از جمع 25 فرمانده آن را سقوط داده است. این تیاره ها از نوع شاهد ساخت ایران می باشد که صبح امروز یک شنبه شهر اودیسه را هدف قرار دادند. مقام های اوکراینی گفتند که کم از کم 2 غیر نظامی در موج‌های متعددی از حملات که به زیرساخت‌های بندری دریای دانیوب اصابت کرده زخمی شدند. این مقام‌ها افزودند که این حملات حدود 1.5 ساعت به طول انجامید. قیود برگشت گذار در شهر کرکوک عراق روز یک شنبه پس از آن که اعتراضات به خشونت کشیده شد و به کشته شدن 4 نفر انجامید لغو شد. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
محمد شیعه السودانی صدر اعظم عراق عصر شنبه پس از اعتراضات بین ساکنان کرد از یک طرف و ترکمنها و عربها از طرف دیگر که با وجود حضور نیروهای امنیتی و ناآرامی‌های مرگبار منجر شد، منع رفت و آمد را وضع کرد. نزدیک به یک هفته بود که تنش در کرکوک شهر شمالی که از نظر تاریخی بین دولت فدرال بغداد و مقام‌های منطقه خودمختار کردستان در شمال مورد مناقشه بوده است، در جریان بود. جنرال کاوا غریب قمندان پلیس کرکوک به خبرگزاری فرانسه گفت که قیود برگشت و گذار اکنون لغو است و وضعیت در سراسر شهر با ثبات است.
ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یک شنبه گفت که او می‌خواهد مهاجران اریتریایی که در درگیری‌های خشونت‌آمیز در تل ابیب دخیل بودند فوراً اخراج شوند و دستور داده است که طرح برای خروج همه مهاجران آفریقایی از این کشور انجام شود. این هزارات یک روز پس از آن صورت گرفت که اعتراضات خونین گروه‌های رقیب اریتریایی در جنوب تل ابیب ده‌ها مجروح به جا گذاشت. مردم اریتریا حامیان و مخالفان حکومت اریتریا با چوب، قطعات فلز و سنگ شکستن ویترین و مغازه ها و موترهای پلیس و جان هم افتادند. پلیس اسرائیل با تجهیزات ضد شورش و گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی در برابر آنان به مقابله پرداخت. خشونت روز شنبه موضوع مهاجران را که مدت ها اسرائیل را دچار تفرقه کرده است دوباره مورد توجه قرار داد. و بسیاری از مردم جهان پیشبینی های روزانه آب و هوا را امر عادی می پندارند، اما بیشتر از 1.3 میلیارد نفر در آفریقا با آگاهی اندکی از این پیشبینی زندگی می کنند. این می تواند هم کشنده و هم با خساراتی که به میلیاردها دلار می رسد گران تمام شود. اولین اجلاس اقلیم آفریقا روز دوشنبه در کنیا دایر می شود تا قاره ای را که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل می شود ولی در عین حال کمترین سهمی در آن دارد برجسته سازد. سرمایه گذاری قابل توجه در سازگاری آفریقا با تغییرات اقلیمی از جمله پیشبینی بهتر وضع جوی یک هدف مهم این